درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې د ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې سات کې د ژوند رنگونو پروګرام لرو چې څو شیبو کې به اجمل ان وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې څنګه کورونه جوړ کړو چې هم قیمت تمام نشي، هم مقاومت زیات وي. خو تر دې مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پاڼه کې راغلی او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې وارلمخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي او هیله درلوده چې د هند حکومت د سیو دریز غوړه کړی چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. سفارت ویلي چې د دې خلاف په ورستي اتوونه کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو د هند حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخامخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستی په برخه کې خپل مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول مالونه، موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15 لکه ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په ودانۍ باندې راپاند پاتې شي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولې او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایډ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په وینا راغلی چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوو شیا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونې پیښې په راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینت نن جمعه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. شاغلی بینت د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان د داخلي معیارونو پر اساس عدالت ته راوستل شي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسولي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ستونزې خلک هغه وخت خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. او د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د هوایي مدافع سیستمې د غصب شوي کریمیا او د جنوبي سیمې اولګوګراد پر فضا د اوکراین شپاړس بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلیګرام کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي د غلوتکې تر ویشتلو وروسته ویجاړي کړې دي. دغه ادعا په بې پرې ډول نه ده تایید شوې او اوکراین هم په دې باب څه نه دي ویلي.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشه ز اجمل اندی مو د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږی ګوښه څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانۍ په داسې بڼه جوړ کړی چې د زلزلې او نورو طبي پیښو په وړاندې هم خوندي او همدارنګه د سہولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو، د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات اورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي. خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کیږي هڅه کیږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسېږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونو کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغه څه چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګ د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګ د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیایي پلوه پکې خوندیتوب وي؟ نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته برا سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول له کلیوالي سیمو نه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. خو د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسېږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپل تفسیر راته وایي.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو سایه او نو سلام تاسو درنو ورېدم کو ته ان شاء الله چې زما غږ لری.
بله، غږ مولا روستلی مشي.
مننه ډیره مننه چې زما دا وخت کوم برنامه ته په ټول کې کچیر مو کې افغانستان وضعیت ته وګورو، بل خصوص د ورستۍ کې چې وشو دا و خود له یو ځل چې افغانستان اکثره سیمې د زلزلې په مقابل کې حساس دي او زلزلې نور هم کېدون کې دي. خو اصلي ستونزه د دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وشي، بل خصوص د هیواد ختیځې سیمې لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وشوي چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړ شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي. که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو، دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او اندرس په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، ده ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانیو کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندرد په نظر کې ونیول شي دغه کورونه جوړ شي، نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همدارس په لویو ښارو کې ستونزه د بل ډول ده. مهرباني،
زه غواړم د لویو ښارونو موضوع ته وروسته راشو. ښاغلی زدران، دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو باندو کې عام خلک یو ساده یو پسخګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پوهیږم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې د سیل د راتګ امکاني او ته پکې کور جوړوي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو د سیلابونو او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي، دې برخه کې معلومات څومره دي؟ دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب وانسد چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بل خصوص په دغه لرو پرتو سیمو کې، ځکه خو دغه ډول پیښې یا نوې یا کېدلې او خپل زلزلې چې کېږي د هغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصر ودانیو لپاره دي چې د کانکریټ نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو وارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړي، هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیمه استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولای شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ ځدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات، مثلا دا انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کسته خلک وي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ په هغه ځای کې معلومات درلودل. دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کوم ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیګې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مور سره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې شی په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟ متاسفانه
انسه په دې برخه کې ترسره کوم کار نه دی شوی چې موږ له کولای شو د هیواد په سطح وکړو، ځکه چې خو د ستونزه دمره نه وه او زمنان د ژورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینیر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي او څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بیلګه راواستوله، هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه طبقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو داسې جونګړه په نظر کې نیول شوي چې حدودا 5-5.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرح تر لاسه لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ او مراقبت ته ضرورت لري. یعنی موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ او مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پر مټ دا ودانۍ بیرته له سره جوړوي، کله په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بلخصوص موږ نورو هیوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هیوادو کې دا کار خوښ شوی د محلي موادو څخه ګټه اخیستل شوي، یعنی څه کورونه جوړ شي چې فعلا د زلزلې پر وړاندې هم مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډیر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډیر زیات لګښتونه کوي. مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو لپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د مونږ په ولسونو کې خلک مخکې له دینه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګي، یو لویه کلا دیوالونه راتاو کی چې لخټونه پسخی پورته کی، بیا د هغه په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا هیڅ ډول انجنیرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو ګډه کتار به د کوټو جوړ کړي د دې په ځای چې کولای شي سره نږدې جوړ کړي، سره دغه جوړ کړي. یعنی کله نا کله هم دغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمی او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی کدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پوری کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم راسره یوځای شوی دی، احسان الله احسان، د ایم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشي، راځئ لومړی راته ووایئ چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایئ چې اورېدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایئ؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زبر د ساختمانی په برخو کې درته وره مست دغه بازو ولایتونو کې موږ په لاره دغه ساختمانی کارونه کوو بیخ نصره پورې. نو زبر تاسو ته دا وایم چې د افغانستان بعضی عوامو کې دغه ستونزه ډیره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپل نقشه په واچي، لکه تر پایه پورې د انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې یو کار وکړي. لکه دوی بعضې نقشې ته راولي، هماغه نقشې په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه هم دوی ځان سره نه کوي. نو زما په نظر کې انجینر ته توجه وشي، په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یو ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به ښه ولري د انجینری په سویه باندې. په عامو هغه کې دا ستونزه شته چې دوی د انجینر سره یوازې نقشه پی اچي خو په مشوره یې کار نه کوي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه دی چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي، کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کېږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې، هغه خبره شته، بعضې اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوو کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته یم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که د خپلې پیسې خپل په جای باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یوه ښه آینده ولري.
مننه، راسره اوسئ، زه بیرته درته راځم. بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د سټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګورې، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسیږي. همداسې په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو ښه ده چې سړی پکې لږ لګښت هم کرا شي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي. د طبیعي آفاتو نه برا شو، د کورونو په برخه کې ځینې نور مسائل هم شته، مثلا د تودوخې او سړښت موضوع. یو د موږ سیستم چې دی د کورونو عموما داسې چې ته باید پاره کوټه یاره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلې. ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې عام کرنیزم ځکه کمه ونیسي، ځکه چې دغه کورونه چې کمه ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیزم ځکه پی نیسي، ځکه هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه وي، او په ژمي کې خصوصا چې واوري وریږي او ساړه وي، دا هم په کورونو کې یوه ستونزه وي. داسې څه لارې چارې شته دی د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالیس کورونه چې دي، دا یو علت دا دی چې د ژمي دپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او اورښتونه ډېر دي، نو ځکه دی دیوالونه یې ډېر غټ وي، همدارس بومونه ډېر ډبل وي. خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم، دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفاتو کچه ځکه لوړه شوه چې د بومو ضخامت یا ډبلوالی تقریبا تر یو متر هم زیات و، یعنې ده خپله د ډېر مشهور یو عمل وګرځېده. نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حده پورې باید سپکې وي، ځکه دا د تلفاتو کچه راټیټوي. او له بلې خوا سپارښتنه کېږي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډېر نه وي، یعنې یو منزل کفایت کوي. دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولري او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري، دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو، ولې په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکات کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکات څخه لرې وي، ځکه د زلزلې په وخت کې چیرې دیوال ونړېږي نو خامخا بوم هم نړېږي. که چیرې موږ یو محکم چوکات ولرو، یا فریم یا خپله د ساختمان چوکات کلک وي، نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي، او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنې داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی، خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنی موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو، د بېلابېلې ادارې او خوب په دې برخه کې داسې پېښې نوې رامنځته شوې. نو دا یوه نوې موضوع ده، او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واسه کې څومره امکانات پوره دي، دا هم یوه لویه ستونزه ده. او بله اصلي موضوع دا ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي، هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه. د طبیعي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کېږي تودی خلکو ته ورپه یادې، بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري، په تیرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاومي؟
مانند هم سه پکچم جمعه چنگ دیر تمرکز پا ودانه باندی ده. خود سیلابو موضوع خو واضح ده، مو که ده سیلابو نو مسیر او هر چه پا کلیوالی سیمو که مالم دی. نوستون ده اغا وقت رو والاری دی چه ده سیلاب ده مسیر پا اگدو که ودانه یا کوری نجولی دی. نو ده طبعا مستقیما عریض لرلشی، نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي. ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي، ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان د دې شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي. نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدلو خطر پکې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه کوو. ښاغلی احسان، تاسو څه فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې په کمو مصارفو او په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاروي؟ تاسو اوس په افغانستان کې یتمن بدرته اوس د ساختماني چارو کې چې خلک عام کاروي د دغه موادو معلومات هم وي، څنګه کیدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه، مثلا یو سړی په یو کلي کې کور جوړوي، داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې، د دې نه علاوه چې باید انجینر پیدا کی یو لاغنه معلومات واخلي، ایا ممکنه ده په دې وسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغه مواد لکه سیمنٹ نور شیان دې ته د عامو خلکو وس کیږي؟ وس
بله، لکه اوس د اوس وخت سره لکه ستونزې ستاده ولسوالیو وتلو ولسوالیو ته داسې یو کور یا کوټه جوړول هغې لږ مشکلات لږ ستونزې لري. خو په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړېږي لکه هغې رسیدګي د هغې د موادو د هغې کوالټي هر څه روغ وي، که سیمنٹ وي که سره وي، هغه هر څه رسیدګي کولی شي، هر څه روغ دي، ولې نه کېږي؟ خو که دی وغواړي او د دې انجینر په سوي باندې کارو کې غي سره امغږي چې نو دوی بخا انده ولري خو کورونه خو مارکیټونه بده ولري او بعد چې مونږ ګورو لکه غي صرف د نقشو د پر راولي نقشه په واچي او نه بعد بیا په خپل سرکار شروع کوي نو دا لکه روسته چې بیا کله او دا بعد کارونه چې روسته پاتې کیږي لکه رنگ شو غچکاری شو له په هغه صورت کې بیا د شوی دې نه غلطې دې نه پېپم غلطې دې نه کټارم غلطې لکه ډېر هغه دې نه غلطې وي ساختماني نقشې نو ما په نظر باندې کدوې لګ د انجینر په هغه باندې کارو کې دې وړي راخاینده ولري او ستا وسایل دې روغ وسایل ستا په افغانستان کې کسرې وخې کچ مټ وخې ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوسه
ډیر مننه کوم مخکې له دینه چې نور پښتون ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستول دي د دوی پیغامونه به وورو نور اوریدونکو هم کغواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي د موږ د واتس اپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایل ته
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دلته خلکو اقتصاد ډیر ضعیف دنو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي دلته خلک ډیر غریب دي نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې تر ټولو لوی لامل د دې بي وسي او
سلامونه نیکی هلي احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو بل خصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنگونو د خبرونه محترمو انجنیرانو صاحبان صاحب می دا پښتنه وی د دې قدرتی افاتو مخنیوي مونږ څنګه کولای شو او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي او څنګه بیا هم کا جوړیږي نو د ټول افغانستان کورونا یو کلی په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن او بل ستاسو نظر هم غواړم زه خو وایم که چیرته د قدرتی آفاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي خدای ته به زارۍ کوو اعمال بس مو اصلاح به ځانونه کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي ستاسو څه فکر دی مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
مخکې له دې چې خاغلی زدان ته ورشو د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترنه واورو ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریک کړی و ځینو افغانانو هم دغه سي دا د اعمال او مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ټول خلک باید خامال تر سره کړي خو طبي پیخي او د هغې زیانونه را کمول دا یو داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او تپې ورزي نو کامل د ښې او که بدې د ټکر احتمال دی زیات دی همدارنګه د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچوي او وایي چې زه د موږ اعمال کښې انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کیږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازنی هیواد یې چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازنی هیواد یې چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی. خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې هلته قوانین مراد کیږي، سړکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفات څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبله یې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبله یې. نو دا خو دی، او نورې اورېدونکو ته د ما خپل نظر و. راځو تاسو ته زدران صاحب مهرباني وکړئ دغه اورېدونکو په خبرو څه تبصره کړې. ډېره مننه جناب وان صاحب،
زه به لنډه تبصره وکړم او لارم د موږ اول ورور چې پیغام ایښی و دقیقا زه درسره موافق یم، ځکه دا کوم کورونه چې نړېدلي دا د فقر او غربت کورونه دي او موږ په تصویرونو کې دا موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي، که دا په هرات کې و که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و. زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې دا د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړی شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په واس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کېدای شي زموږ ودانۍ که د خورو نه هم جوری یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمه سپارښتنې دي. اول دا چې دغه سرتاقو موضوع ده، سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې داسې وي چې د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې، موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمې کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي نو د امکان موږ طرفوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن زیاتېږي، موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابر زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي، که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلو، هم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. ضمناً خپله دیوالونه باید له تهداب سره کلکه رابطه ولري. دا هغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي، خپله د حکومت د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب عمل ته کومرونه او کوم کورنه چې دلته روان دی باید دلته هر ورځ او هر لحظه زلزله وشي. دا یو طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبینی هم نه ده. موږ یوازې کولای شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر سیټ کړو.
مننه کوم راځه زدران سے پدی راته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې التا د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي. پدی باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې پدې کې کار ولري، لکه په ایتاپ کور کې چې څه خېل باید جوړ کړي، مسونیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي. په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی، یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي. دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بدنه ده چې یو تصور ولري چې په نور نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه په کې څه برخه لري، حکومتونه په کې څه برخه لري او څنګه جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې لیدل څخه سده د یکل اشاره کوم، زه خپل د سترګو لیدلې حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدي میاشتو چې د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنی تاسو به واره کړئ چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سوړ ژمی وه او یخني وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو او همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو. حال دا چې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي. اما یعنی دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوځو. دلته په غرب کې تاسو ته بهتره معلوم دی، کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي، هغه نقشې په څو مختلفو ادارو باندې چک کېږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلې ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي. دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نور برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي. نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلېږي. نو او علت یې هم داده چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و. او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پیښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنی تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه وشوی او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځای ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ.
انصر تا ته سلام او د مېرمنو خوشمن اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو.
موضوع باندې خبرې ما موضوع ده ان صاحب کو منگو گورو کرنا سے چاہے اقتصاد صحیح پار جائے کہ کئی کا پار مل کی مواغذان تخور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نمزان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلہ اس پہ یاد ہم نہیں خو لباد امر کا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی اقتصاد نہ کمزوری دنو آگئی یا خلاول نہ غیر معیاری
دانے غوری لخشک
او بل خبر دادان سیف سی یو خل اول نه غیر معیاری دی. بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاط سره دا خام تور ترمو بخل سترګو نو دا زلزلو چاول دی نو دیوالو نه یاری او دی لابل جدا نه دی دل بیا په خلکو مسخد هم دسی سرسری په خټي ورته پلی دی سدا خالی دا چاودی نه بند سی نو دا او بیخی غیر معیاری دی. خدای مکه دغه سی حالاتو کې یو 15.4 یا 15.5 درجې زلزلہ وسی نو ډیر بد حالات به منځ ته راولي. نو د اقتصاد لوجه نه د خلکو کورونه د سدي کچیر د اقتصاد د سړی جوړ هغه خو اتمن نو ځان ته کور جوړي ځان ته معیاري کور جوړي نو دا افغانان دی چې خدای ساتي دي کینه دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي نور وخت نه نیسم.
ډیره زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پورې بتړلی خو کېدلی شي چې له تیګو او خټو نه همدر سبي یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي بل سړی ته لږ کمزورې جوړ کړي دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم خو زه درته وایم چې د یو سړي کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه نو همغه کې به مجبورې نه اوسېږي که نه که اول زه چې دا څومره خلک وینم خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي همدغه شی دي چې دا کمه سې ما درته وویلې نو دا خو اوس د ما دغونه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور یې جوړولې خو وسه مې نه رسېږي بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي همدغسې دا کلی دی مونږ چې دا تقریبا درې نیم سوه کوره ده دسې نه څه دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوې دا په ټول لغمان سوې او په اکثرو ولایتو کې سوې ده او همدغه کورونه یې ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور
کې
خو دا خو افغانستان
حکومت
چا خبره معیاري نه ده نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې پنځه څلوېښتو کالو کې داسې معیاري حکومت نظر راغلی نور هم وخت نه نیسي.
مننه که سلامت اوسې. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي ځینې شیان سمېدلی شي. ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنمو د ریبلو وسایل موږ هماغه لور چې کلونه پخا دې موږ نیکونو جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړ. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکاڼانو د غنمو د ریبل دپاره پلاس چلیدونکي داسې که د دوی یو سل کاله یا یو نیم سل کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي څنګه مسؤون کیدلی شي څنګه خوندي کیدلی شي. نو په افغانستان کې هم په کار داده چې هم حکومتونه او عوام خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي. همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برموی سرونه وتړئ خو څوک یې نه تړي. زدران صاحب تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته کته اشاره وکړه یعنی موږ کولی شو که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولی شو له دودیزو موادو څخه داسې پخه کورونه جوړ کړو چې حداقل پنځوس کاله وخت ورکې دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه وي چې موږ ته د تېښتې دپاره چانس او فرصت وکړي خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همسه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت وکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پر مټ د لرګي او دغه نورو ډول کوم محلي مواد چې موږ لرو د دې نه استفاده وکړو. ما تېره شپه یوه مقاله مطالعه کوله مکمل په دې هکله په هغه کې بحث شوی و څنګه کولی شو له محلي موادو څخه کار واخلو یعنې په هغه کې نه د سیخانو څخه نوم اخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خو دا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازه لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلي معیارونه د نظام لخوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی اخر څه وکړي دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولی یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره ځانونه برابر کړو او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي د هغه نه په ځانې ډول استفاده وشي ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعالې دي او په دې هکله ما څو څوارې بحث کړی چې دغه د هېواد شرقي ختیځې سیمې شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوده شوې نو زه فکر کوم چې تر اتیا فیصده زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی نو موږ یو ورځ نه یو ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډیر زیاته مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو. وبخې چې ډیر منتظر پاتې شوي مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوئ چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او ام ارزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي خو لږ تر لږه مقاوم واوسي، یعنی رونه غورځېږي دیار زول او باران نه وروسته د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناست او په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښې
موږ خو لومړنۍ یوه ستونزه بله دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دي، نو دی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي، کوم چې پوهېږي مسافر وي، نو دلته دوی انجینر راولي په هغې باندې نقشه اچوي باقیمانده کارونه ټول ټیکهدار کوي، لکه دی رسیدګي نه شي کولی که نه دوی اکثریت په سفر کې وي، دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی په معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. ما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دا یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي، او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري، دوی باید د انجینر نه یو مشوره واخلي په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي، کېږي ولې نه.
ډیره مننه کوو ښاغلی احسان له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډون هم راسره وکړه. زدران صاحب، د آفتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدئ، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرې پې چندان خین نه لګیږي، خو دا داسې یو اړتیا ده چې هیڅوک تنې سترګې نه شي پټولی. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې ونیول شي، او دا څنګه کیدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جنابان صاحب، د تشنابو موضوع خو ډیره مهمه ده، بلخصوص په اصلي ودانه کې دا دوتیز کورونه چې کوم دي، په دې کې یو څه د صحي موضوع ډېر په نظر کې نه نیول کېږي، ځکه اصلي تمرکز په نورو خونو باندې، نو فکر کوم چې تشنابونه بیرون د ودانه څخه په نظر کې نیول کېږي او هغه هم په ډېر غیر معیاري او غیر صحي ډول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، کس چې راته رالیږلی و د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره ښه طرحه موجوده وه، یعنې د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه او یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 مترو په 12 مترو کې راتله، یعنی ډېر ځای هم نه نیسي او همداراس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو، خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنه باید له خپله له ودانۍ څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهاوی ونه لرو او خلک دې ته قانع نه کړو چې دغه ستونزې موجودې دي او باید حل شي، لږ به ستونزمنه وي جنابان صاحب زما په نظر، ځکه په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر وي او همداراس اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده. حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې ډیرو ناروغیو مخاوني ولشي او ډیرو نور ستونزو باید ووسی او په کورونو کې حفظ الصحې ته په پام او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي، د خلکو د راټولېدو ځایونه، بازارونه، مارکیټونه، لوی لارې، د ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. ښاغلی زدران، مخکې تاسو یوه خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نور هم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ، کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی، یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري؟
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي، په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه ګروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو دا زیاتېږي، ځکه دا متناسب دی د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، دا ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا، موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو، که تاسو ورته پام کړی وي، یعنې ځمکې پراخې دي. موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا، د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړی چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي مواد
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاغل ډېر وزن راواردوي او دا خپل هم د دیوالو د چپه کېدو لامل ګرځي او همدارس خپل د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه ده وشي چې ساخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده د بلوالی کم شي، خپل سرتوقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېره کمې شي، ځمن د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک چې ودانۍ زور چپانه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وختل می دغه د بامونو په اړه باندې درته وایم، ما چې څومره لیدلې دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کې، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه واوسي، او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږدي، مثلا ډیر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای په ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي. بلخصوص دغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې وي، دا بیا خپله مشکل جوړولی شي. زه فکر کوم دغه یو طبقه کاغل بیخي کفایت کوي چې د ژمي د یخنۍ څخه کور وساتي.
زنان سم سره خپل یو پښتنه ده، په دې زینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالیدلې دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړي و ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک نه جوړي یا د دې توپیر څه دی ځکه فکر نه کوي چې هغه ته ممکن دي که نه دي ممکن
دا خو هم څه چې د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول یو کچیر موږ دغه بام جوړو نو د ته باید څه مصرف هم په نظر کې ونیسو چې نشي ولري مایل ولري او بل د موږ له بام څخه د استفاده نشي کولی او له بلې خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو له امله هم ګرځي نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نشي کارولی او په دغه دودیزو کورونو کې خو بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخنه ځکه د یو قوي اساس ته ضرورت لري موږ که چېرې خام کور ولرو او د بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو د خپله به یعنې مشکل پېښولی شي لیکن قابل د تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینری څانګې د ډاکټر ماسل لا غوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د دې سات یاد دی ونی د ژوند رنگونه هم دومره وو تربیه خې چاري هر چیرې چې خاده و بادوسی
سلام بند وید میں کدے لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بے دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار د سینے ور چگل چنرا باند سیل د گلو بن خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټي ور او پوت کې د دربان تڅ حاجت زده حسی هم سات مد خوچے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چے ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مینہ چنوا اندیخنا مینوا مینہ چنوا اندیخنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوړ و ظلم خو پور مینوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمره به خوندا نمون مینوا تمره به خوندا نمون مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مینا چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب پیاما ړومبې ژوند تجربه منوا هاغه جهان کې با مجنون توایم هاغه جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خوم زمينوا زهما شقم خوم زمينوا بيغم ژوندو وسوسه منوا بيغم ژوندو وسوسه منوا مين چې نوا اندېخنه منوا پختونو ما نام مینوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بیغم ژوندو وسوسه مینوا